درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سړی رادیو زیسمت ساروان هر کله کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په خوست ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په ځواب کې برید کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنۍ رسنیو ته ویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له ځوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د ترکیې انادولو خبري اژانس وایي یو امنیتي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د شته د کورمې د قبایلي سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیله برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوځ پر اساس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ همداراز خپل خواته د اوښتو تاوانونو یا مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. پرون د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې شدیده نښته شوې او د سه شنبه تر سهاره یې دوام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله د دواړو خواوو یو بل ته د درنو مرشوبلو د اړولو اداوی وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو ورځ وروسته لدې وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه درویش پاکستاني پوځیان ووژل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري، په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیې د همکاري او همغږي ادارې د افغانستان د کرنې د سکتور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټنه میوه یا سبزیو د ساتنې ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړ. د ترکیې د انادولو خبري اژانس تر راپور لمخي دغه هیواد همکاري او همغږي ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړی خونی په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیې د همکاري او همغږي ادارې رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیایي پروژو په لومړي توبونو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 240 دیوی منډي هدف ټاکلی وو، دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زادرانی یو وار بیا خورا ښه بیټینګ وکړ، د چې په پیل کې رحمان الله ګوربس ورسره نسبتاً ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 15 دیوی منډي وکړي. ګوربس 240 صدیق الله اتل 90 او عظمت الله عمرزی 40 منډي وکړي. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتاً ژر وسوځیدل، خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په ودرشتو پونو 28 ناسوځیدلې منډي وکړي او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکیله به احترامات می قبول کی قدر منو کوله لیسکون کو زبرش نغم خار یوزری به هم تاسو ټول ته شرغاس بم د اوم ټولګي جغرافي مزمن و فوتبال سم لوستم. له من دیم چې تاسو ټول قدر منو کوله لیسکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامع بم وطن می ترونه زکون کو د شیز مرستا سودن روز لوست ول سم لوستي نو هله د چې تیر روز لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره تکري او سړي او نو لوست عمل کې ولري مخکې له دې چې درنو زکون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول قدر زکون کی باید له زنان سره خپل کتاب کتابچه او کلمه نو ولري تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نور کې خو جو ګل لیست کوم کوز مر سره د نن ورځې د ولسم لوست موضوع بشری جغرافیا اقتصادي جغرافیا قانون او سنای اړوند کتاب صفحه له ناتیای مینه پیل به تش پرې می میسي په بنې هم درنګ کلر مونږ ګل لیست کوم کوز مر سره د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی بشری جغرافیا دویم اقتصادي جغرافیا دریم قانون او سنای دا هغه درې مهم موضوع کنه دې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به پښ پر معلومات تر لاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر مونږ ګل لیست کوم کو د پرته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پر لسر ملتیا وکړي او یو سز دکړي خو جو ګل لیست کوم کو د لوست د پیل بشو کې لمړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی بشری جغرافي په حق له معلومات لاسته راوړو کله کله زموږ تاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د اسیا په لوی وچی کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د اسیا د لوی وچی په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او دغه خلکو ګڼوالی به څومره تر رسیږي نو نن ورځ دغه خپل ټول سوالونو ته ځواب پیدا کړو خو جو ګل لیست کوم کو په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د اسیا په لوی وچی کې د نفوسو شمېر چې وو کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسیدلی په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د اسیا د لوی وچی کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکې ژوند کوي استوګنه پکې کول دغه شمیر لمخې څخه دا معلومه سپله چې په اسیا لوی وچی کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي د وګړو نه ډکی او لږ نه دغه کوم وګړي چې پکې ژوند کوي دغه وګړو د ډکی او لږ نه په سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په اسیا لوی وچی په بیرو برخو کې ژوند کوي یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه و په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي یا هم په بل اسلام ورته تاسو داسې ویلی چې درنو زده کوونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم د کرنې او مالداری پراخیزمي کې د صنعتي فابریکو موجودیت شهرونه او سوداګري بندرونه ترانسپورتي ډیرلاري د محصولاتي وسایتو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکې وشي د نفوسو شمیر هلته مخ پر زیاته دودي یعنی په هغه ځای کې همیشه نفوسو شمیر زیات وي او په غرنۍ سیمه کې چې بیا ترنو ځکون کې دی په هغه کې په وجود مده کې چې سور اقلیم لري کرنیز حاصل زمکه لږ صنعتي فابریکو نشټوالی پکې موجود وي ترانسپورتي وسایل او د لارو کمپوتیاوي لاري خراب وي د کارونو پیدایش پکې کم وي روزګارتیا پکې زیات وي نو په دغه رقم سیمو کې حتمن ضروري د وګړو شمیر کم وي کوم هیوادونه چې د اسیا په لوی وچی کې زیات نفوس لري درنو ځکونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی دوم نمبر کې هندوستان دی دریم هم په خپل اندونیزیا ده وروسته د هغه څخه پاکستان بنگلاديش جاپان او په سویل حدیث اسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی همشینان درنو غل لیست کونکو په اسیا لوی وچه کې جیبي چې دی په خپل د اسیا خلک په بیل بیل ژبو باندې خبرې کوي د اسیا د خلکو جیبي په دوو ډولو په دوو لوی برخو باندې وېشل شوی دی چې د ژپوستکو جیبي لکه د چین کوریا او مغولستان د خلکو جیبي دی او د سپین پوستکو جیبي لکه عربي اردو پښتو دری پارسی او ترکی جیبي دی چې په دغه سم کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دا ډول ژبو باندې خبرې کوي همشینان د دې ترڅنګ د اسیا د لوی وچه دینونه چې دی اسیا په لوی وچه کې د لوی دینونو او لرغونو عینونو له جملو څخه د کوم چې د لوی دینونو دینونه په دې کې مشتوي دي او په دې کې ژوند کوي یعنی لرغونی ټاپووزم له جملو څخه شمیرل کیږي د دغه مشهور دینونو له جملو څخه په خپل یو د اسلام مقدس دین دی مسیحیت او يهودیت څخه دي همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنی اسیا هیوادونو افغانستان ایران پاکستان بنگلاديش انډونیزیا او نور هیوادونو او که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې ساسوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې مدینه منوره کې بیت المقدس کې دي د اسیا د لوی وچی لرغونی عینونه چې دي درنو ځکونکو بدایي بهرنمایي شنتو کن پیسیون او داس نور دی چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د آسیا د لویو وچې نژاد چې دی، د آسیا خلک درې رنګه لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان پرې یا هم ورو تاسو غنم رنګه انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځنۍ آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یوه برخه کې ژوند کوي، او زیړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې تر څنګ تور نژاد یا هم غنم رنګه نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار معلومیږي چې د دوی نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ګلالۍ زده کوونکو، لکه څرنګه چې د آسیا لویې وچې اقتصادي نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې پخوا د آسیا د لویې وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی لومړنی سر و چې دی دغه کرنه او مالداري پیل کړی و، زیات پیشرفت نه و کړی، خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمېر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی دپاره د کرنې نوې طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویو وچو کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبه لرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. همچنان درنو زده کوونکو، د آسیا د لویې وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې همهمګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیاتې لمده هوا وي او اورش له عمله څخه وریجې پکې کرل کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغو ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هغو هېوادونو کې چې صنعت یې ډېره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی یې پیدا کړی دی. او د دې تر څنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلدیش کې زیات اهمیت وړ دی، چې دا د دوی د مهمو رسمونو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، په آسیا لویې وچې کې مالداري چې ده، په خپل د آسیا په لویې وچې کې خصوصا په منځنۍ او لویدیځه برخه کې د څارویو ساتل او روزن ډېر رواج لري. په دغو سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویانو او پسونو روزنه کېږي. آس په ځانګړي ډول سره ترکمني کلي آسونه په منځنۍ آسیا کې روزل کېږي، چې د کرکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډېر زیات رواج لري، چې په دغه هېوادونو کې په زیاته کچه سره دغه آسونه روزل کېږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هېوادونو کې او هند په یوه برخه کې رواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کېږي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، کانونه او صنایع چې دي زموږ د ګران هېواد افغانستان کې چې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ او تاسو لوستلي وو په تېرو لوستونو کې. اوس هم موږ او تاسو نن ورځ د کانونه او صنایعو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او صنایع په څومره اندازه سره موجوده ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کېږي. خو ګلالۍ زده کوونکو، د کرنې سربېره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې ده، تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایست نا جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډېر وروسته ګټه ورڅخه اخیستلی سو. په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د قانونو په رایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوي دي، او د آسیا لویه وچه د قانونو او ځمکې لاندې منابعو خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکارو په برخه کې ډېره غني ده، او په پراخه اندازه سره دوی په کلي کې پیدا کېږي. د سویل لویدیځ په هېوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کویټه، متحده عربي امارات او د نړۍ د نفتو او ګازونو ډېرو مهمو کانی زیرمی لري چې د مختلفو هوادونو ته دی دغه خپل نیپټ ګازونه کومې سرچینې چې دی دوی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په راایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیځ کې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډېر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیه په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه وګړه لوی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په هکله ولولو، چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویه وچه کې شته. خوږه وګړه لوی زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادرېږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزي صنایع. په جاپان کې د نفتو راایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو زده کوونکو، اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی او دغه کاب نیول لاری څخه هم دوی دغه کبان نیول هوا ته لیږي او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډیر د اهمیت وردی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی ځکه کوم کوخته دی وکی درنی دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سیږي چې د آسیا د لوی وچی بشری جغرافیه څه ته وایي او هم چې د آسیا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیه په حق لا او قانون او سنایو په حق له معلومات تر لاسه کړی وي او یو څه پوسی او سیږي. اوس هم د لوس راتلون کې برخې تر ازو پرې برخې تاسو د ټولو درنو ځکه کوم د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوښ ځکه کوم کې به د دروس پلون ته جواب وایس او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او ورسته به جواب ورسره لیکي. نو راځو درنو زده کوونکو تاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنه زده کوونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نو درنو زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه پوه شئ اوسئ. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک خلوی احترامات مقبول کی قدر منو غللی سکون کو زبر شنا غفاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واس پایما د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته. هله د چ تاسو ټول قدر منو غللی سکون کو برتر او غچورو صحت مند او سری د صحت جامع په پتنوي درنو زکون کو د چ زمو لوسته سو د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته. نو هله د چ د تیر ورځ لوستنه بم په پرا د کیک ټاول سره ذکر او سری او نن ورځ لوسته پر امدګي او چنتوال سره راغلی و سری درنو زکون کو د تل په سری زربه هم یادونه کوم مطلب دینه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول خواجه زده کوونکي باید له خپلو ځنو سره خپل کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځنو سره نوټ کړي. ولالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوستم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله څه پوهیږي. کتاب صفحه له 59 مینه پیل بهتر یو سلو سلری مسپې پرې. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، عبارت یې له لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله څه پوهیږي، دوم جنوبي امریکا. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلادي زده کوونکي د لوست لپاره پرې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. للی زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د دې شمالي امریکا محصولاتي جغرافیې څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافیې معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافیې څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو په هدف سړي. عموما درنو زده کوونکو، که چیرې تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافیې څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیه ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او ښارونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي، چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیه وایو. چې د هغه په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونه، ښارونه او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي، چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې زموږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي، یا هم موږ تاسو د بهرني هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ، دا ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافیه کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافیه له عمله څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالی زده کوونکو، د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو عنوانونو لاندې موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده، هغه په خپله د شمالي امریکا لاره ده، چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو، چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د اوسپنو او لویو لارو ډېرې ګڼې کرښې لري، چې دغه د اورګاډي کومې کرښې چې دي، دا په ټوله ښار کې کرښې شوي دي او د قانونو د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري، چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولي دي. یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې دی، یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپلو منځونو کې، او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړې هیوادونو سره یو د بل سره نښلول شوي دي، چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدلې دي، چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، په شمالي امریکا کې زیات شمېر غټې لوی لارې شته چې هغو کې سړکونه له جملو څخه شمېرل کیږي، چې سړکونه یې په پراخه سطحه او په سټنډر لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د شمالي امریکا د اوبو محصولاتو په هکله ولولو، چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سره سفر رسول کیږي. د اوبو محصولات چې دي، درنو زده کوونکو، د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت، چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې، د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او سوداګریزي بیړۍ چلونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي. یعنی دا چې شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجودي، یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي، دا په خپل ځان کې وتلي او ننوتلي برخې لري. نو د دې لامل ګرځېدلې دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړۍ چلونی په صنعت کې پرمختګ راوړي، او د نور د نړۍ د لوړو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي، او د نړۍ له سلو څخه زیات هیوادونه سوداګري ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبو لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي، او د دوه ترمنځ هم چناندي کولای شي چې تاګ او راتګ وکړي، او هم چناندي کولای شي چې بیړۍ په کړي وچړي، د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګري هم مخې ته په یوه خپل سوداګري تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته، او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي. دا ټول دي چې کولای شي د دوه لارو له مخې څخه سره سوالای شي.
د دې ترڅنګ کډرمونه وګړي لیست کون کو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرې واټنونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لوی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره دی کولی سي د نړۍ هر کوج ته بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګ په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي کچې دی خپل سوداګریزې چارې سره سي وي همې د الوتکې له لارې څخه یعنی د هوا له لارې څخه دی کولی سي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار سي یا هم د یوې سیمې څخه بل سیمې ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لاره چې دی ترانسپورټي محصولاتي لارې پکې موجودې دي دغه ترانسپورټي لارې چې دی د پایپ لاین په واسطه سره هم دوی کولی سي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه بلې منطقې ته وارد کړي چې د دې وسیلې چې دی د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې د وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چیرې د دې تر څنګ د نیپټو پر رایستلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې د تزکراس او نیویارک د غاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم اوربانی لګېدلې دي او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپټ او غاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږئ اوس هم راتلونکي برخې ته راځو د لوست چې په دې برخه کې به موږ تاسو جنوبي امریکا وپیژنو یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرښې څرنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څرنګه یې هم د دې ترانسپورټ لارې څه ډول دي لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې لویه وچه کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلې دي یعنی د اندیز د غرونو لړې د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورټي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت دی داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمیر غرونه دي زیات شمیر ځنګلونه دي ګډې وډې لارې دي نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورټ یو څه ستونزمن دی چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزل شمیرل کیږي چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکني لارې محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنیرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښې په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم شي دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لاره چې ده هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواد پوری د ساحل د ختی ساحل او اوسپن لاری دی چې د هم یو مهم لارو له جملو څخه شمیرل کیږي او سلنه مل په خپل د بولیویا څخه د چیلی هیواد د اوسپن کښه ده چې د هم د فان امریکن په نامه لوی لاری چې د جنوبی امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولې یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دی د جنوبی امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیه موقعیت کې ستر ارزښت لري بل لارې هم درنو زده کوونکو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهم محصولاتو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې جنوبی امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمیر ځنګلونه موجود دي زیات شمیر خنډ لرونکي غرونه موجود دي خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي هم شتمن جغرافي موقعیت لري